شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند تایر روشان په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د کندهار د انتخاباتو لپاره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې بشپړ چمتووالی نیولی او هغه تېروتنې به نه تکرارېږي چې په عمومي انتخاباتو کې تکرار شوې. همدارنګه د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په کندهار کې و او دغلته یې د وژل شوي جنرال عبدالرازق د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی و. د نوموړي د څرګندونو حال به هم درکړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزی په سټډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پامکری د مهمو خبرونو سرخط ته. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله کندهار ته تللی دی. د پاکستان حکومت د طالبانو یو مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د ښځو لپاره د امن لومړنی کور پرانیستل سو، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر رسنیو ژغ کړی چې نه ختمیدونکي دښمنۍ څخه دی لاس واخلي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن کندهار ته ولاړ. ښاغلی عبدالله نن په کندهار کې وویل چې د حکومت د امنیتي ادارو یو شمېر لوړ رتبه چارواکي هم ورسره ملګري دي. هغه د کندهار خلکو ته وینا وکړه. عبدالله عبدالله د کندهار د مخکنی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزي د قتل او د هغه ولایت د مخکنی د امنیت امیر عبدالمومن حسین خیل د وژل کېدو په اړه خبرې وکړې، او د خلکو په غونډه کې وویل
تاسو دا داد بولری چې موږ چې حالت یو د قاتل د دغه حادثې د سیویلو په حق ده، داسې سرسري کار نه کوو، ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری و. معلوم و چې د ده دشمنان څوک.
د افغانستان حکومت وایي په ابتدایي څېړنو کې څرګنده شوې ده چې په کندهار کې وروستۍ حمله په پا پاکستان کې طرح سوې وه او له هغه ځایه رهبري سوې وه. د افغانستان ولسمشر څو ورځې مخکې پر پاکستان غږ وکړ چې د دغې حادثې عاملین ونیسي او افغانستان ته یې وسپاري. په کندهار کې به د شنبې په ورځ د ولسي جرګې انتخابات وسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دې ټاکنو لپاره یې بشپړه تیاري نیولې ده. د پاکستان حکومت د طالبانو قومندان ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. هغه تکاله مخ کې نیول سوی و. چارواکو ویلي چې ملا عبدالغنی برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشی شوی دی. د غربي رسنیو په حواله د ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو سره تړاو لري. ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ملا محمد عمر مرستیال و. هغه په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شوی و. د افغانستان او پاکستان حکومتونو رسمان پر دې خبرینه دي کړی. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د ښځو لپاره د امر د امن کور پرانیستل سو. د ازادي راډیو خبریال نن وویل چې د ښځو لپاره د امن کور د امنیه قمندانۍ په ودانۍ کې جوړ شوی، او دا اول وار دی چې په اورزګان کې داسې کار کیږي. د امن په دې خونه کې به هغه ښځې اوسي چې د جنایي جرمونو په تړاو نیول کیږي، کورنۍ تشدد ورسره سوی وي، یا له کوره د تېښتې په وخت کې نیول سوی وي. د اورزګان د ښځو پولیسو مشري معصومې پرون ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مخکې چې و موږ د دغه ستونزو سره مخامخ وو چې مثلا یو مجرم یا یو متحل چې به پیدا سو، داسې ځای موږ نه درلودی چې موږ هغه په هغه کې یا یوه ورځ یا دوې ورځې یا لس ورځې موږ داسې نه وساتو. یا د یو قومي مشر په کور کې وو، یا یو د یو قریب د ملک په کور کې وو، یا دغه ځنې نور کور کې وو، یا زما په کور کې ساتل کېدلې یو ورځ یا دوې ورځې. اوس هغه دې په 15-16 کاله کې دا ځای موږ ته جوړ نه سو.
د اورزګان امنیه قمندانۍ وایي له ښځو سره په دغه ولایت کې د تشدد اندازه کمه سوې، او سږ کال یوازې 40 داسې پېښې ورسره ثبت سوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن پر رسنیو غږ کړی چې نه ختمیدونکي دښمنۍ څخه دی لاس واخلي. ټرمپ دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې د امریکا د استخباراتو ادارې وویل چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما، د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلنټن په ګډون یو شمېر مخکښو دیموکراتانو ته مشکوک بمونه استول سوي وو. د امریکا استخباراتو پرون وویل چې لږ تر لږه 4 بستې چې مشکوک بمونه پکې وو په لاس ورغلي دي. دا موضوع په امریکا کې چې د نومبر په 6 انتخابات کېږي داسې سیاسي اندیشنو د زیاتیدو سبب شوی ده. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د دې کار عاملان به ونیسي. هغه پر رسنیو غږ کړی چې د منفي معلوماتو او ناسمو رپورټونو له خپرولو لاس واخلي. ډونالد ترامپ ویلي چې د سیاسي تشدد ځای په امریکا کې نه دی او ژمنه یې وکړه چې د مسلې تل ته د رسېدو لپاره به یې حکومت هر ډول څیړنې وکړي. د سعودي عربستان ولیعهد د سعودي د پیژندل سوي ژورنالیست جمال خاشقجي قتل ناوړه پیښه بللې او د عدالت د تطبیق ژمنه یې کړې ده. په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د جمال خاشقجي د وژنې په اړه چې په نړیواله سطحه یې اعتراضونه پارولي، د سعودي عربستان د ولیعهد لومړۍ عامې څرګندونې دي. 3 کلن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پرون په ریاد کې د پانګونې په اړه یوې نړیوالې غونډې ته وویل دا د سعودي عربستان د ټولو وګړو لپاره یوه دردونکې پیښه وه. هغه وویل دا یوه ناوړه حادثه وه او هیڅوک یې نسي توجیه کولی. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته په اسنادو پسې تللی و او له هغه ځایه نادرکه سو. وروسته د هغه د قتل خبر خپور سو. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل خبرداری ورکړی چې په ایران کې د ښځو د حقونو یو مدافع د غذایي اعتصاب له کبله په ناوړه صحي حالت کې دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې د فرهاد میسمی د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. فرهاد میسمی په ایران کې د ښځو د حقونو مدافع دی چې د جبري حجاب په وړاندې د اعتراض له کبله په جولای میاشت کې ونیول او له هغه راهیسې بندي دی.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. فرشته جلال زید درته وړاندې کړل. وړاندې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې رامنځته شوې هڅه کوي چې د کندهار په انتخاباتو کې رامنځته نه شي.
دغه اتوشتون او نجوشتون د انتخاباتونه چې کوم درسونه واخیستل، کوم ترخی تجربه چې بعضی مرکز او محلاتو کې تکرار شول، هغې ته په کتو سره اول خو یو ټیم واسطه 12 نفری.
دا د انتخاباتو د کمیسیون ویاند او منشي سید حافظ الله هاشمی د څرګندونې به وروسته په یو رپورت کې واوري. همدارنګه د کندهار د انتخاباتو او د نورو انتخاباتو پر مسایلو باندې د انتخاباتو د څار د یو سازمان له مشر یوسف رشید سره غږېدلې یو. د نوموړي مرکه هم دراوړو. هڅه به وکړو چې په کندهار کې هم له خپل خبریال سره تماس ونیسو. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په کندهار کې و او دغلته یې د وژل شوي امنیي قومندان جنرال عبدالرازق د فاتحې غونډه کې برخه واخیسته او د کندهار له خلکو سره یې خواخوږي وکړه. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې پرېکړې وروسته چې ویلي دي منځني واټن ویشتونکو توغندیو په اړه د تړون څخه وځي د واشنګټن او مسکو ترمنز نوی جنجال پورته شوی. یو کله سرغه ګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم په دې خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې رامنځته شوې هڅه کوي چې د کندهار د انتخاباتو په ترڅ کې رامنځته نه شي. د دې کمیسیون ویان او منشي سید حافظ الله هاشمی ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ چې د روانې عقرب میاشتې 15 کېږي په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه په دغه بهیر کې ونډه واخلي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل ترې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه تخنیکی ستونزې چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې رامنځته شوې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو کې به تکرار نشي. د دغه کمیسیون ویان او منشي سید حافظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي او هیله لري چې د کندهار خلک به پکې په پراخه کچه برخه واخلي.
دغه اتوشتون او نجوشتون د انتخاباتو چې کوم درسونه واخیستل، کوم ترخی تجربه چې بعضی مرکز او محلات کې تکرار شول، هغې ته په کتو سره اول خو یو ټیم واسطه 12 نفری قندهار ته چې د هغه ځای به نږدې نه سیوري دا هغه مقدماتي آمادګیانې وي، ولې جمعې ورځ به موږ دغه هیئت نور هم دې ځای نه ځي او هلته به په شریکه باندې به کار کو چې تر څو دغه بدې ترخې تجربه چې دلته تکرار شي هلته نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان د میاشتې 28مه کېدله، کندهار او غزني پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول. له انتخاباتو یوازې دوه ورځې وړاندې په یوه حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن ووژل شول، چې له امله یې په دې ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات د یوې اونۍ لپاره وځنډول شول. د رایې اچونې د یو شمېر مرکزونو په ځنډ خلاصېدل، د بایومټریک په سیستم کې ستونزې او د رایې ورکوونکو د نوملړ ګډوډېدل هغه ستونزې وې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رایې اچونکي سخت ستونزو سره مخ کړل. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې بلې ورځې لپاره په بندو مرکزونو کې د رایې اچونې اعلان وکړ، خو په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کمزوري مدیریت تورن کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د ولسي جرګې د انتخاباتو رایې شمېرنه پیل شوې او د رواني میاشتې په 19مه نیټه به لومړنۍ او په 29مه به وروستۍ پایلې له خلکو سره شریکې شي. د دې کمیسیون مسؤلین همداشان وایي چې د حساسو موادو د کڅوړو انتقال هم کابل ته پیل شوی دی. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د سب پروسه پای ته رسیدلې او دغه شکایتونو څېړل پیل شوی چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې به روانوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ به د کندهار په انتخاباتو کې ټول 103 مرکزونه د رایې اچونکو پر مخ خلاص وي. د راپورونو په اساس په دې ولایت کې نږدې 15,000 کسانو د رایې اچونې لپاره نوملیکنه کړې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمي وایي چې د کندهار وروستۍ امنیتي پیښه شاید د رایې ورکوونکو په شمېر تاثیر ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه په دغه بهیر کې ونډه واخلي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
په کندهار کې چې څه امنیتي پرسونل هغه که د امنیت ملي دی که د کورنیو چارو وزارت دی او که خاصه ټټي دی دواړو ارګونو او که د ملي دفاع وزارت دی، هغه به ټول تامین امنیت کوي. هم تر دې چې همدا اوس ارزونه په دې روانه ده که چېرته هغه تکافو نه کوي تازه نفس دي سرتیری به نور هم مسؤول کېږي. له شک پرته چې دښمن به خپله هڅه وکړي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړتیا لري چې هغه د وخت او زمان سره خمسا او دفع کړي.
د کندهار په ولسی جرګه کې 11 څوکۍ لري چې اته د نارینه او 3 د ښځو لپاره ځنګړي شوی او دغه 11 څوکۍ لپاره اوس مهال په کندهار کې 112 تنه نوماندان مبارزه کوي چې 99 نارینه او 14 ښځې دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري په کندهار ولایت کې. البته او وی ویل هغه تیروتنې به د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نشي چې په نورو انتخاباتو کې چې د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شول ولیدل شوي. تاسو موږ له ازادي راډیو ناورې له اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو. د پام دې موضوع باندې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر یوسف رشید سره مرکه کړې ده. یوسف رشید هیله مند دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال د کابل او نورو ولایتونو ستونزې په کندهار کې تکرار نه شي. موږ هیله مند
یو چې کمیسیون واقعا وتوانیږي چې د اتویستم د میزان او د نویستم د میزان د ټاکنو په توپیر سره دا ځل اولا مرکزونه په خپل وخت باندې پرانیزي، د دې کارکوونکي بیا هم تیښته ونه کړي یا په مراکزو کې حضور ولري، د دې دستګاوې د بایومیټریک لپاره فعاله وي، خپل مواد پوره ولري، کمبود د پرنټر او د کاغذ نه وي، او په عین حال کې کارکوونکي روزنه لیدلې وي. که چېرته خدای مکړه په کندهار کې کمیسیون بیا هم هغه ناکام تجربې د تیر د اتویستان د میزان لري، په دې معنا چې دا کمیسیون نور واقعا آماده نه ده چې په ټاکنو کې دوی خپل هغه مسئولیت په سمه توګه ولوبوي او دوی په ټوله معنا دې ته ځوابګوی وي چې ولې په کراتو او مراتو له دې څخه دغه اشتباهات پیښیږي. موږ دا هیله لرو چې کمیسیون واقعا وتوانېږي. ولې بیا هم زه باید ووایم چې ځکه چې په اتویستان د میزان دوی واده راکړه چې په نویستان د میزان به دغه اشتباهات نه تکرارېږي، ولې په نویستان د میزان ملبعد هم هغه چې مرکزونه ځینې پرانستل نه شوله، ځینې ناوخته پرانستل شوله او ځینې کې ستونزې او د تقلب مورد موجود و. نو ډېر مطمئنه نه یو ولی بیا هم هیله مندی دا چې کمیسیون واقعا وتوانی چې خپل هغه ژمنه ترسره کړي.
رشید صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی په پاتې ویشتم د میزان چې کوم انتخابات په افغانستان کې ترسره شول، تخنیکي ستونزې موجودې وي، په نهه ویشتم باندې ژمنه وشوه چې دا ستونزې به نه وي، خو بیا هم ستاسو په وینا باندې چې ستونزې رامنځته شوې. که په کندهار کې سره له دې چې دوی ډاډ ورکوي او بیا هم همدغه ډول تخنیکي ستونزې رامنځته شي، نو په کمیسیون هغه د اعتبار کچه تر کومې کچې پاتې کیږي؟ یعنی خلک د دوی اعتبار به بیا څنګه کیږي؟
په کمیسیون باندې د اندو سم د خلکو اعتبار ساقط ده. تاسو کې خلک سره خبرې وکړي، له بده مرغه خصوصا د سیاسي ګروپونو سره، هغوی په دې باور نه چې کمیسیون نور د توان او د ظرفیت ولري چې په راتلونکي کې ټاکنې په ښه توګه مدیریت کړي، او که چېرته په ټاکنو د کندهار په ټاکنو کې دوی ناکامه ثابتېږي، نو دا به د خپله د کمیسیون لپاره ډېر سخت او میږي. حتی دوی د موجودیت یا نه موجودیت ورسمه ټاکنه کې دا بحث هم جدي مطرح شي.
رشید صاحب، بل موضوع د خلکو برخه خصنه په انتخاباتو کې، سره لدی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې 15,000 کسانو په کندهار کې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو په دغه ولایت کې د نامنې ورسته پیښې ته په کتلو سره د پزند د انتخاباتو تر سره کېدل چې دیوی هفته لپاره ورسته شول، دغه ټول مسایل ته په کتلو سره فکر کوي چې خلک به په انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وکړي کنه، د خلکو برخه خصنه کمرنګوی؟
زه فکر کوم چې کیدای شي یو 15,000 نفر چې نوملیکنه کړي د ټول شایونت ونیږي چې په بهر کې برخه واخلي، ولې بیا هم تقریبا هغه پیښې په قندل کې پیښې شوی و رامنځته شوی و، دغه د جبران لپاره ځینې هڅې تر سره سوره، پر مثال د شهید رازق خان ورور اوس د امیر قمندان په توګه کار کوي، ولې قندریان لپاره شاید د منور وړوي، نو تر یو حد پورې داسې یو دغه وقفه د دې لامل سره چې خلک بېرته روحیه واخلي. ولې هیلمندین په دې کې ده چې که د موږ امنیتي ځواکونه واقعا وتوانېږي چې د خلکو لپاره د ښه امنیتي تدابیرو ژمنه وکړي.
دوستانو، د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس ښاغلی رشید و چې د انتخاباتو په ځانګړي توګه د کندهار د انتخاباتو په اړه یې څرګندونې کولې. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په دایکنډي ولایت کې د بادامو حاصلات ښه شوي دي. دغه وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالی او د بادام ګل د کنګل کېدو سره سره بیا هم په یاد ولایت کې د بادامو حاصلات 14 ټنو ته رسیدلی دي. نوموړی وای دایکنډي یو له هغو ولایتونو نه دی چې د بادامو بیلابیل ډولونه لري او له افغانستان بهر هم صادرات لري. دی وایي چې د دغه ولایت 15 جیره بزمکه کې 24 ډوله د بادامو ونې موجود دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې په دې برخه کې له باغ لرونکو سره همکاري کړي او باغداران هم د بادامو له درکه ښه عاید لري. د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې د لومړي ځل لپاره دوی د خصوصي سکتور لپاره د سوداګرۍ په برخه کې د ظرفیت لوړولو یو پروژه تطبیقوي. د دغه خونې مدیر علیرضا حسنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه دوی د جی آی زد موسسې په مالی مرسته پلي کوي. دوی وایي چې دغه پروژه درې میاشتنۍ ده او په هر میاشت کې 8 ورځې له بیلابیلو برخو څخه 25 کسان پکې روزل کیږي، او دا هم نن د کابل بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیه یو بوري قزاقي وړو 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1200 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول 850 او یو لیتر ډیزل 850 افغانۍ یو پلورل کېدل، او همدارز په شهزاد سرای کې د جنو بهرنۍ اثر سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 28 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسی پوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل رحمت الله افغان درته وړاندې کړل. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو مخکې تر هغې د سیمې او نړۍ یوه موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې پرېکړې وروسته چې ویلي دي د منځني واټن ویشتونکو توغندیو په اړه د 1980 کال له تړون ووځي، د واشنګټن او مسکو ترمنځ نوی جنجال پورته شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د امریکا دا پرېکړه به د اټومي وسلې نوې سیالي رامنځته کړي. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او همداسې بره سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، د روسیې ولسمشر د 1980 کال له اټومي تړون څخه د امریکا د ولسمشر د وتلو د پرېکړې په اړه څه ویلي؟
مننه صاحب، دا لومړی ځل دی چې ولادیمیر پوتین د ټرمپ د پرېکړې یا څرګندونو په وړاندې عکس العمل ښیي. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویلي چې کچیرته امریکا له دې تړونه د منځني واټن ویشتونکو چې اټومي سرو کې انتقالولی شي توغندیو له تړونه ووځي، نو دا به په نړۍ کې د اټومي وسلو یو نوې سیالي رامنځته کړي. او دغه راز د په خبره چې دوی به کوشش وکړي چې دغه موضوع ملګرو ملتونو ته اقلا په سیمبولیک ډول د رای ورکونې لپاره وړاندې کړي. پوتین دا هم ویلي دي چې د 2002 کال په اړه چې کوم د سټارټ ټریټي په نامه یا نیو سټارټ ټریټي په نامه د دغه تړون نوی ورشن دی، امریکا لا د مخه د په خبره هغه ورشن نوته دی، او کچیرته هغه موافقه چې په 2022 کال کې کیږي که هغه کې امریکا داخله نه وینو، بیا به هیڅ داسې شی پاتې نه وي چې د اټومي وسلو د سیالۍ او نړۍ ته د ورپېښو خطراتو مخه ونیسي. پوتین وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر چې له کله نه واک ته رسېدلی دی، دغه شان تړونونه او د نړیوالو موافقو نه د وتلو پرېکړې کوي چې دا پخپله د نړۍ لپاره یو جدي ګواښ ګرځي.
اصلا دغه تړون څومره وخت لپاره دی؟ آیا د واشنگټن او مسکو ترمنځ د دې شخړې د حل لپاره هم څه اقدامات کیږي او یا یې پلان شته؟
د دې لپاره چې اوریدونکي لږ پوهوي چې دا د څه ډول توغندیو تړون دی، دا دغه توغندیو تړون دی چې له 500 نیولې تر 5000 کیلومتره پورې واټن ویشتل شي او لزمکه لانچ کیږي، یعنی لزمکه توغول کیږي. دا که څه هم روسان وایي چې داسې توغندي دوی نه لري چې 5000 کیلومتره واټن ولري یا ابر القارات وسیږي، خو دغه تړون موده په 1980 کال کې پیل شوی او ټاکل شوی چې په 2021 کال کې پای ته ورسیږي. واغې نو وروسته بیا د 2022 کال نه اخوا د نیو سټار ټریټي په نامه باندې د دې میزایلو د استعمال د مخنیوي یو بل تړون عملی شي چې په هغه کې هم امریکا شامل نه ده، او امریکا ویلي چې په هغه کې به شامل نه وسیږي. د ولسمشر پوتین ویلي چې د نومبر په 11 په پاریس کې له ډونالډ ټرمپ سره ویني او پر همدې موضوع به ورسره خبرې وکړي. دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم ویلي چې له امریکایانو سره او له نورو اړخونو سره په دې اړه خبرو ته چمتو دي او وګوري چې څه کېږي. یو شی چې د یادولو دی چې ولې ولسمشر ټرمپ له دې تړون وتی، هغه وایي چې روسیې ترې سرغړونه کړې او باید په دې تړون کې نیمګړتیا پوره شي. او هغه نیمګړتیا د ده په خبره ده چې چین هم دغه شان توغندي جوړوي، نو چین هم باید په دې تړون کې شامل اوسي.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. قدرمنو دوستانو، رضوان مراد چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د مسکو او بغې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د 1980 میلادي کال د اټومي تړون پر موضوع د دواړو لورو دریزونه را سره شریک کړل. مننه ترې کوو. دا ساده راډیو ده.
آزادی راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه احمدی د بند شینوار ولسوالۍ د لری نه غږیږم. نو زما د دولت نه دا هیله ده چې دا د پیغامې ریاست نه چې په غوربند کې هیڅ وخت دوی د خپل د سرکو خبر نه اخلي او نه چې کوم وسیلهونه راشي هم دوی باسازه نه کوي، او پاخه سرکونه چې دي ټول ګډوډ شوي دي، دوی هیڅ وخت خپل سرکو خبر نه نیسي. او دوهم، د زما ریاست معرف نه
هم ډیره غټه جله ده چې په شینوار ولسوالۍ کې په هیر په دره کې هیڅ وخت دوی خپل معذفین نه رالیږي چې هغه د مکتبونو کنټرول وکړي. نو معلومان شته دي نو خدای دې ژوندي لري ورته وسلام.
ہلو زادے رادیو ٹولو کر کو ان کو ریدن کو تسلامون وړاندې کوم. زدا منظم د قوتونو د دوه ملیوا د دریم کنډک د منصبینو نه یو تن خبرې کوم. تدری میشت کیږي چې زمنګ ماشونه باندې مونږه مشکلات ډیر لرو. کله چې زمنګ عامر اعظم یعنی نظم عام وزارت دفاع مربوط سره زمنګ مشکلات ډیر دي. زمنګ ماشونه په وخت نه والا کیږي. د شپږو میشت راځي زمنګ ماشونه ټالای دا د دریم میشت راواره دا زمنګ ماشونه نه دی والا او مونږه مشکلات ډیر لرو. کرای کورونو کو تیګو د بارغ مسګیلو مساره کو نور مصرفونه مونږ لرو. تاسو مسره مستقیل کو چې زمونږ غږ د وزارت دفاع منصبینو ته او چارواکو ته ورسوي او مونږ غواړو چې د وزارت دفاع یا د وزیر صاحب د دفاع یا د امیر صاحب مالی د وزارت د خلینا یو قناعت بکون کې جواب ورو کنه. نو زمونږ خپل ماشونه زر تر زر غواړو. تاسو توجه نه ډیره مننه. الله مو مس
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړله د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن کندهار ته تللی و. د ده سره په هیئت کې یو شمیر د کابینې وزیران د ولسي جرګې غړي قومي مشران مشاورین او د ده مرستیال محمد محقق ملګري وو. دوی هلته د جنرال عبدالرازق د فاتحې دپاره تللي وو. په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته او د کندهار خلکو ته یې تسلیت ووایه. خاغلی عبدالله په دې اړه په خپله وینا کې وویل چې ځینې داسې مجبوریتونه وو چې د په هغه ورځ رانغللی شو. ده وویل چې د جنرال عبدالرازق په شهادت باندې د افغانستان ټول خلک خوابدي دي. د بیلابیلو ولایتونو د خلکو یادونه وکړه چې په یو ډول نه یو ډول د کندهار د وژل شوي امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په مړینه خواشینی ښودلې ده. د ویل چې دښمن غوښتل چې انتخابات ګډوډ کړي خایي یو هدف یې دام و. خو د خغلی عبدالله په وینا دا حساب یې نه و کړی چې د جنرال عبدالرازق مړینه به د افغانانو ترمنځ د دومره یووالي یو نږدې کېدو سبب شي. نوموړي همدارنګه یو وار بیا هغه اوازې رد کړې چې ګوندې د ناټو ځواکونو لخوا جنرال عبدالرازق وژل شوی. ده وویل چې دا اوازې هغه څوک خپروي چې غواړي د طالبانو او نورو ډلو چې په افغانستان کې وژنې کوي عمال توجیه کی. او د ویل چې موږ باید د وطن دښمنان وپیژنو او همدارنګه د جنرال عبدالرازق دښمنان وپیژنو.
تاسو ما څخه ومنئ چې قصد مې دا و چې دا جنازه په پورته کولو کې زما لاس یې لکه ځکه چې ژوند هېڅ چا سره پاتې کیږي نه. یو لمحه هم فرق پکې نه راځي. د چا وخت پوره وي په ازل دا وخت اخوا دېخوا نه کېږي. خو افتخار به دغسې کسانو ته دي چې هغوی خپل ځان د خدای په خاطر او د خلکو په لاره کې کړی دي. او دا جنرال عبدالرازق شهید دغسې اوسي.
نوموړي یو وار بیا د کندهار خلکو ته د جنرال عبدالرازق کورنۍ ته تسلیت ووایه او همدارنګه په دغه پیښه کې د نورو وژل شوو کسانو کورنیو او ملګرو ته تسلیت ووایه. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
دا هندستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان او د کرکټ د نړۍ نامتو لوبغاړی ویراټ کوهلی د کرکټ په نړیوالو ورځنیو لوبو کې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. هغه پرون تر ټولو چټک 10,000 منډې جوړې کړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه لنډ مطلب جوړ کړی.
د کرکټ د نړۍ پیژندل شوی ستوري ویراټ کوهلی په یو ورځنیو لوبو کې یو بل نړیوال ریکارډ جوړ کړ. کوهلی د نړیوالې ورځنۍ لوبو په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په لږو لوبو کې 10,000 منډې بشپړې کړې دي. ویراټ کوهلی دا ریکارډ د چهارشمې په ورځ په وشاکاپټنم کې د ویست انډیز د کرکټ د ملي لوبډلې پر خلاف په خپل 214 یو ورځنۍ لوبه کې جوړ کړ. تر دې مخکې په نړیوالو یو ورځنۍ لوبو کې د تیزو 10,000 منډو جوړولو ریکارډ د هندوستان له پخواني لوبغاړي سچن تندولکر سره و. نوموړي دا ریکارډ په 2001 کال کې په 259 لوبو کې جوړ کړی و. ویراټ کوهلی چې په 2003 کال کې نړیوالو یو ورځنۍ لوبو ته راوته تر دې دمه یې 214 لوبې کړي، 10 سلیزې او 48 نیمه سلیزې وهلې دي. کوهلی په نړیوالو یو ورځنۍ لوبو کې د تیزو 10,000 منډو د نړیوال ریکارډ تر څنګ ګڼ شمېر نور ریکارډونه هم جوړ کړي دي. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویراټ کوهلی دا مهال د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې په ټیسټ او یو ورځنۍ لوبو کې لومړی درجه لوبغاړی دی. همداشان تر سچن تندولکر وروسته لومړنی لوبغاړی دی چې ډېرې سلیزې وهلې دي. ویراټ کوهلی په نړیوالو لوبو سربیره د هندوستان په کورني کرکټ لیګ IPL کې هم لوبیږي او په دې لیګ کې هم ښه ریکارډونه جوړ کړي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورېز مخبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. اوس هم فرشته چلال سي په سټوډیو کې دا افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي دروړي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن کندهار ته ولاړ. هغه نن په کندهار کې وویل چې د افغانستان حکومت په کندهار کې د وروستۍ حمله په اړه سرسری څېړنې نه کوي. هغه وویل چې په دې ارتباط جدیدی او تحقیق کوي. عبدالله وویل چې په کندهار کې وروستۍ حمله چې د هغه ولایت امنیه قومندان او د ملي امنیت رئیس پکې ووژل سول او والی سخت زخمی شو پر افغانستان څرګند تیری و. د پاکستان حکومت د طالبانو قومندان مولا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. هغه اته کاله مخکې په خپل کور کې په کراچی کې د پاکستان په کراچی ښار کې نیول سوی وو او نظر بندو. د وسلوالو طالبانو یوې معتبرې سرچینې نن ازادي راډیو ته ویلي چې مولا برادر تر خوشی کېدو وروسته د خپل کورنۍ لغړو سره کتلی دی. د سرچینې ویلي چې هغه د بډوډو ناروغي لري او صحت یې ډیر ښه نه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پر رسنیو ژغ کړی چې خپل نه ختمیدونکي دښمنۍ دی بس کړي. ترامپ دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې د امریکا د استخباراتو ادارې وویل چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلنټن په ګډون یو شمېر مخکښو ډیموکراتانو ته مشکوک بمونه ورستول سوي دي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځو ډرامې ته.
یو کلی زر غاګونه،
یو کلی زر غږونه. ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو واوریدل چې په ښار کې د دلاور خان شرکت تاوان کړی. خپل زوی اسلم ته یې سپارښتنه وکړه چې شرکت له تاوانه راوباسي. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له خلاصه چا ته دعاګانې کوي.
شودی بات ماشا ماوی چی گوندی زو موگ ده بار پتی انگور بخواگوی خو نا داسه نده.
خدای داتا پروژه ماتی که ده چنگ ده بار پتی انگور پجو را واری دل
آسی گل پری مقصد می داو چی ستالا سونا ده بار پتی لانگورو نام خواگدی. زکا چی ستاز لاس کورانای کل چی دیر مزاداری دی.
ماویل بلا خبره بوی اچ داسی صفتی نمی کوی.
زود بود ماشا بلا خبره همشتا.
خا بلا کما خبره دا
یارا گل پری پا غزره ترور بانده می سخت جو خوگیگی. زود بود ماشا پا دیر تاگراتا گی پخو پوسته کی واچوان.
کما زره ترور
سنم گل اترور در تا یادوام تو زل استا پلارگا نی کرا لارا چی خیخی ورس روکی خوز جو دی بادماشا تاسی او نانا ورطا وایی.
ښه دا خبره ده، پخې خوراکۍ باندې خو زما هم ډېر زړه سوځي، خو خدای دې خیر کړي. اوس بله خبره په منځ کې راغلې ده.
زړه دې بد مشه، کومه خبره؟
داسې ده چې د پلار مې یو ډېر پیسه دار ملګری دی، ښځه او اولادونه لري. اوس لکه چې د هغه هم زړه دی چې په زرپري مرکه وکړي. بسم الله بسم الله.
نه نه، آمچه هغه زاړه سړي ته ورنه کوي ګوره. زده بدمشه، تلو زرپری سره ستاسو هغه د دنیا د معلمې خبره یاده که.
د دنیا د معلمې کومه خبره؟
ګلپری، تلا څونه هیرجنې. زړه دې بدمشه، زه نه یې درته وایم.
او ته اوس د ماشومانو په شان مروریږه مه، راته ووایه چې زه هم زرپری ته زړه خورم.
هغه د دین خبره یې چې درته کوله. زړه دې بدمشه، هغه د هلک او د نجلۍ د واده خبره چې پکې وه.
ښه ښه، رایاده شوه. هغه خو یې ویل چې د واده لپاره دا شرط دی چې هلک او نجلۍ به په یو بل رضا وي. دا یې هم ویل چې د واده لپاره داسې په ادب کې یو بل سره لیدلی هم شي.
دا ښه، اوس نو ته داسې وکړه چې زړه دې بدمشه که خپله خور سره ورته نه اچوي، دا خبرې ټکی په ټکی ورته وکړه، او ټوله کورنۍ به دې پوه وي.
ګلالۍ، څنګه داسې ناکراره یې چې رمبی هم درسره دی او صندوق لټوي؟
وای اسلمه، بیړه مې ده، د باندې به شفقت رو راته ولاړه وي.
چیرته روان یې؟
اسلمه، ته څومره ډېرې پوښتنې کوې. شفقي ترور سره د باغ پټیو ته ځم، هلته سابه راټولوو.
ښه خیر دی، سابه به بیا وروسته راټول کړې. یو خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کړي اسلمه، خیریت خو به وي؟
وارخطا کېږه مه، خیر و خیرت دی. هسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریف زنګ وهلی و.
ښه، څه یې ویلي وو؟
ویلي وو چې شرکت تاوان کړی دی، باید چې غم یې وخورو، که نه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي.
چې څنګه به یې غم وخورو؟
زه ولایت ته غوښته یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم.
وایم زر ځلی خو ورشه. ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه در نه کړي که څه؟
نه، هغسې خو پوهېږم، خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګنۍ کره تللی وای.
پلارګنۍ کره؟ د څه لپاره؟
خو نه ویل کېږي، هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو، یو رخصت به دې ترې راخیستی وای.
اسلامه، زه ستا په خبره ونه رسیدم. ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو؟
هو انشاءالله، ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلم راسره نه وي، زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی.
وای اسلامه، په دې خبره خو دې ډېره خفه شوم.
ولې؟
په مور او پلار پسې مې خفه کېږم، په شفقي ترور پسې خفه کېږم. او
بی بی طیبه او بی بی لیلا، زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم، دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کوم.
کور ودم قند آغا، په لاسونه د برکت شه، ډېر په اخلاص کار کوي.
که رښتیا درته ووایم، هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي، دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي.
قند آغا، ته بختور یې، دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي.
ګوره قند آغا، هغه د بخشیشۍ په افغانۍ دې څه وکړل؟
بی بی طیبه، په ښه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدم، ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ.
شاباس
طیبه، که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیست وای، د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله.
ګل خبره دې وکړه لیلا، داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه، او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم. دغه
طیبی بیبی، دا د څه شي نام دی؟
دا د دې نام دی چې ته یو ښه پلار یې، او د اولادونو په حق دې پوهېږي.
وایم په برکت شه طیبی بیبی.
ګوره قند آغا، دا درې دانې کتابچې به دې زوی د لاغا ته ورکړې، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه،
ځان ته؟ وهم پسترگو خدای دې تاسو رخو کی تای بی بی بی
قندغه دا این زمال خوای نام دا یو څو دانی قلمونه او پنسلونه ستاد زوی دلاغه او دا دوه دانی مستا
وهم بی بی لیلا کور ودان خوتا او تای بی 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 را ته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دی زده تاسو خو ماتم قلمونه او کتابچې را کړل
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو
ګوره مرغانو دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې له ما به ګیله نه کوئ ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم دا دی تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي دا وخورئ خو له غنمو سره به غرض نه لرئ ګورئ مرتبا دعاوی کوئی چنم سبا
یارا موسا گولا منم دی دیر تکر ناظری والا که دا دا پتو پا پولو دا چیره و دا رون کی تا لگولی
او خان صاحب دا خومی زکا لگولی چی دا دا مرغان و سیلونه نگوره ماوی اسمین سرگی و نگی او دا خان صاحب غنمو نخوری تا وای خا
خا اوز دا وای چه لمرغانو سره دی چویل ولی جرغونه شوی
خان صاحب نور خوب خیلی توای خا
خیم خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه والا که موسا ګوره سم ځواب راکړه
خان صاحب سم ځواب دا دی توای خا چې د مولوی صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یاد شوې هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاویږي توای خا
مولوی صاحب خو نام خدای دی وی هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي
او
د علم او پوهې ګټې راښیي او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي
خان صاحب وایم مولوی صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي ته وایې ښه د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه
اوس پویا شوما یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې
یوازې زما د زړه نه ته وایې ښه د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې
موسا ګله هغه څنګه
خو بس نور نو خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې په نیمه خبره دې سر خلاصیږي
موسا ګله په نیمه خبره خو مې سر خلاصیږي خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو ته یې ماته مه وایه کنه
مولوی صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی و خلکو ته وایې ښه لدې حرام ځان وساتئ
موسا ګله دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای ما ویل که له تا نه به دا خبره بیخي هېره وي
خان صاحب هېره به ولي ان له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي ته وایې ښه چې ولور وانخلي
هلکه نو مرغان غریبان به څه وکړي
خان صاحب که څه کولی سي که نه ما خپل زړه ورته تش که خو زو لی درته غوړوم خان صاحب چې تاسې مشران یو کار وکړئ
وایه موسا ګله کوم کار وکړو
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ ته وایې ښه
درنو اوردونکو سلام تاسې د یو کلی زرغونه ډرامې 244مه برخه له ازادي راډیو څخه واورېده وړاندې د ډرامې اړوند په یو موضوع د بحث لپاره مو روانې دغه خبرونې ته زه یوسف زدرانو تخنیکي همکار عبید الله عبید هرکلی کوو په خبرونه کې په دې غږیږو چې نوم لرونکي کسان زموږ او تاسې سیمې د هوساینې او ناوړه رواجونو د ختمولو لپاره څه کولی شي د دې تر څنګ چې په 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو غږیز پیغامونه اخلو کول شي په خبرونه کې مخامخ هم را سره غډون وکړي. در نور دن کو دغه خبرونه کې د غډون لپاره شمیرې دي 0995015 او 0922515. د دې ترڅنګ چې په خبرونه کې ستاسو نظرونه خبرو د پانتون استاد او ټولنیز فعال احمد صابر نوري هم را سره په استودیو کې د پام دې موضوع به ورسره بحث ولرو. نوري خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. ستړي مشه ترڅنګ کې پښتنه هم مطرح کړم. زمونږ په ټولنه کې بیلا بیل نوم لرونکي کسان ژوند کوي. دینی عالمان لرو، مدني فعالان لرو، ملکانو مشران لرو، همدارنګه تعلیم یافته قشر لرو. دوی د ټولنو د ستونزو د حلولو لپاره لکه ډرامه کې چې هم یو موضوع ته اشاره شو، هغه لوړ ولور و څه کولی شي دوی رول به کافی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه زدران صاحب، تاسې همکارانو او ټولو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. مننه. ډیره ښه پوښتنه وه. لکه څنګه چې موږ او تاسې ټول پوهیږو، پوهان، حقوقدانان، دینی علما، مدني فعالان، ټولنیز فعالان، یا په ټوله کې هغه تحصیل لرونکی قشر او ځوان قشر د ټولنې په هوساینه کې، د ټولنې په رفاه کې دا ډیر یو اساسي نقش لري.
خو دلته زموږ تاسو په ټولنه کې دا تشکیل روغتیا هم پراخ دی، یعنی دا خلک پکې ډیر زیات فعال دي، اما د دوی فعالیت څه نتیجه نه ده ورکړي. انتقاد دا دی د اوریدونکو تل چې موږ خبرونو کې خبرې کړي، نو آیا دا لارې بدلې دي که نه صحیح طریقه باندې مخته نه ځي دوی؟
فکر کوم اصلي ستونزه دلته ده چې موږ په ټولنه کې هغه کوم اساسات چې دي هغه په تیرو څلورو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي. حتی کلتوري اساسات، اخلاقي اساسات تر ډېره پورې ډېر زیات ناوړې اغېزې ورباندې شوي دي، د جنګونو، د ناخوالو، د مهاجرتونو. الحمدلله دا اوس وخت کې بیا هم فعالیتونه شروع شوي دي. ځوانان، ټولنې، مدني فعالان، پوهان، ډاکتران او نور دینی علما، نور خوځښتونه چې کوم دي، دغه ټولو هر چا په خپل ځای او په خپل اغا د توان په حد کې کارونه شروع کړي دي، کارونه روان دي. د بیلګې په ډول هر چا ته کتلی شو چې ځوانان مثلا یو بیلګې دا ده چې په ښارونو کې په دیوالونو باندې د خشونت د منع، د رشوت د منع، د نورو ټولنیزو ناخوالو د منع لپاره ځینې مثلا رسامیانې شوي دي. دا یو ډیر ښه حرکت دی. هلته یو چیرته زه په سړک باندې تیریدم، هلته لیکلي وو ماشوم له پلاره پوښتنه کوي چې پلار جانه تا د نوي موټر پیسې له کومه کړې؟ نو دا ډیر ښه یو ښه حرکت دی، خلکو ته انګیزه ورکوي.
دا په ګڼ مېشته ښارونو کې دي او کابل کې هم بیلګې ډېرې لیدل کېږي. خو په لرو پرتو سیمو کې، کلي او بانډو کې چې ډیر خلک د ناوړه رواجونو څخه ځورېږي، هلته بیا د چا رول مهم دی؟ هلته شاید رسامي هم نه وي، دا ډول پیغام هم په اسانه ونه رسېږي.
ځوانان په ټولو ټولنو کې د ټولنې هغه اساس، زیربنا او تهداب تشکیلوي. په ټولو ټولنو کې د ځوانانو باید له ژمنتیا څخه، له تخصص څخه کار واخلي. مونږ تجربې لرو د نورو ممالکو، فرضاً په نایجیریا کې چې کله وروسته له 1960 کال نه هغو په اول د اکتوبر آزادي واخیستله، هغو خپل ځوانان ولیږل اروپایي ممالکو ته، نورو ممالکو ته چې تحصیل کې، دوی خپل هم هغه تعهد او تخصص چې کومو هغه یو کارو بیرته خپل مملکتونو ته راسته نه شول، خپلو ټولنو ته لاړل، خپلو کلو ته لاړل. له کلو نه یې پایل وکړ. په کلو کې د علماو نقش دلته ډیر زیات برجسته دی، د معلمینو، د محصلانو.
مهرباني. تاسو د ځوانانو پر اهمیت او همدارنګه د بیلابیل نورو قشرونو د کار پر اهمیت باندې ټینګار وکړ او ورته اشاره مو کړه. خپل سیمو ته ورګرځو چې خلکو د دغو کارونو په رڼا کې څه تغییر لیدلی دی. مهرباني تاسو را سره په خبرونه کې کلن نظر دی واورو.
تخیم د زابل ولایت تشاجیل ولسوالی سره په تماس کې د ترانسپورت تا او محترم د قدر وړ میلمانه او ټول اوریدونکو
ډیره زیاته
مننه.
خیر اوسې توخی صاحب. مهرباني که د همدې موضوع په اړه باندې چې څه کولی شي او یا څه بدلون د غټولو حرکتونو راوستی دی، لنډ نظر دی واورو. مهرباني به وي.
دا خو ډېره ښه موضوع ده، خو البته هر باید په دې کې هڅه وهاند او کوشش وکړي چې تر لاس لاندې ټولنه پر سمه شرعي او قانوني لار باندې نو په دې کې نو علما او د قوم مشران دا ستر رول لرلی شي او د کور مصر پر خپلو ما تحتو عیال وراره کاکا زوی
په ډرامه کې چې موضوع ته اشاره شوې وه چې یو عالم دین په دې غږېدو چې فرزن د لوړ ولور مخه څنګه ونیسي، زموږ تاسو سیمو ته کرا شو ودونه کېږي نکاح کېږي، آیا کله پوښتنه شوې ده چې ولور څومره و، ولې دومره جګ دی، که دا په دې شرایطو وي دا نکاح نه تړو، داسې څه شوي دي عملاً؟ یعنی د دې وراخوا چې په ټینګار اهمیت یې ټینګار وکړو که عملي جنبې ته را شو.
بد عنانه پاته د سې د دې ورکیدل ډېر زیات وخت او کوشش غواړي، دا یو ناوړه دود او دستور ده. البته علما ټول نفس وایي و دې ته وایي چې دا یو ناوړه عمل ده، دا باید پرېږدو او بیا ولور وانخو، د زوم لا ورماته نکو، بیا که ولور واخي هم دا باید د انجلۍ ته ورکړي، ځکه چې شرع د انجلۍ حق ده، خو انجلۍ بیا هم زوسوان ده، نه غواړي چې خپل مېړه و خارج څه پر کولو ته مجبور کی. نو خلکو ټول کوشش کړی د علما او انشاءالله بیا هم
نظر داده چې یوازې دوی همش ویلي دي او تبلیغ کړی. ډیر مننه. بل اردن کې ته لنډ وخت ورکو، تو خو سه به تاسو نظر په خبرونه کې خپور شو مونږ وخت دا وخت تاسو سره سره ځان معرفي کړی، لنډ موضوع پړه که نظر راته وای.
سلام جناب زدران صاحب ته او قدرمن منمن اوری صاحب ته او تخنیکی ټیم ته او ټول درنو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ جوړ وای.
وعلیکم السلام. ډیر مننه. بس ستاس پیغام اورو.
مننه. نو ډیره ښایسته موضوع ده، او عالمان او قومي مشران مدني فلان ځوانان دغه ټول د ملاد تیر حیثیت لري.
تاسو په سیمو کې څه کړی کدا سی او بیلګه راته وای څه تغییر راغلی دی دوی په هڅو؟
بالکل. خو خیر زه به دغه خپل نظر د تولان بکم. نو زمونږ په سیمه کې کړي دي، خو بیا هم نو په دې شر باندې چې هغه یوه ټاکلې جریمه یې ایښې وي، ډېر داسې وو دغه د لنډه د ولور په باره کې. نو په هغه عقل کې به یو ټاکلی ولور وټاکلو، خو کله به چې جانب مقابل را سره جوړېدل هغو په منځ کې بل ولور ټاکلی وو، نو هغه خط به ګورون ته نه یاستلو. نو داسې چارې کله پېښېږي، خو کله
برغلي کېږي.
بالکل کیجیے، بالکل کیجیے جناب زدران صاحب، که چیرې قومی مشران او مدنی فعالان پرېکړه وکړي، یعنی هغه با تعلیمه کسان او هیوادوالو سره ملګري وي او یوه ټاکلې جریمه کېږدي، نو هر هغه ناوړه دود په سر باندې انشاءالله دغه ټول ناوړه دودونه ته به دفاع
کړي. ډېر مننه تنګیوال صاحب، محترم ستاسو نظر په خپرونه کې خپور شو. بل اردوونکو ته لنډ وخت ورکو چې د خپلې سیمې هغه حال به هم راته ووایي چې دغو ټولو هڅو چې موږ په خپرونه کې تر دې دمه ورته اشاره کړې څه نتیجه راوړي که نه، او یا د وړاندیز به څه وي. مهرباني، ستاسو نظر اورو. دا وخت تاسو سره یې ازادي راډیو ده. مهرباني. اردن کې را سره وو خو خبرې نه کوي، که بیا هم موږ ته ستاسو نظر په دې اړه پرېښودل په کار وي نو کېږي. 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ. تاسو را سره یې. مهرباني. مهرباني. وعلیکم السلام. کوم ځای نه د اړیکه نیولې؟ اردن کې خبرې نه کوي. لطفا کله هم چاړي کې نیسي او خموقیت انتخابوي چې هم د خبرونه وخت کم وي او هم د نور اردوونکو نوبت تاسو نوي اخیسته. مهرباني. دا اړیکه قطع کوو. بل ته ورزو. تاسو را سره یې د همدې موضوع په اړه ستاسو نظر یا د سیمې حال پوښتو. مهرباني.
اول محترم یوسف خان زدران صفات السلام علیکم. دا د ټول کارکونکو اردوونکو ته صفات السلام علیکم ته سلامونه.
ډیر مننه. قاری سي پښتون خبرونه ته بخیر راغلی. نظر دی اورو.
تشکر. ډیر سمو زو مو ټاکلې ده زه تر تکوم. خدای تعالی او علما او تم دا خبره کوي او صلاح او تقریداران او ملکان او مدني فعالان او ورسمي ته ټول ته یا ایو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. کسان چې ایمان مور غوړي ولي وایي څه شی چې عمل نه کوي. خبره دا ده خدای دې وکړي چې دا موضوع ګټ کو تاسو خو زحمت کاږي رسمي ممثلین، ولیکن خدای دې وکړي چې دا څه موږ دا څه ټاکلې موضوع په موږ کې جامه د عمل واغوندي. یو موضوع شخن کوي چې په کلو باندو قراو قصباتو کې جامه د عمل واغوندي. زما په نظر ځوانان چې د ملت ملا تیر نو علما کرداران ملکان رؤسا وکلا دا د ملت وګړي چې ملت پر اټول دی، دا کولای شي چې په هر عرصه کې اگاهی ورکی او پار ارسه که دا ناور دودون و رواجات و خرافات چه تقریبا دا جرل سوکال را پا دیخوا پا موش کستا دا ختم کی
قاری سب پشتون فکر نکوی چه دا اگاهی خورا زیاد خلکو تا ورکلل شویده که پاگا عملی ارخ باندی وغه گیگو تنگیوال سب بولی چه که جریمه وزشی یعنی ملکان دی سر امغگیوی علماء هم دارنگا زوانان نو دا ممکن نتیجه ورکی نو دا اگاهی نک سڑای ورتیر شی چکو ولی شی
زدران سب یو چنگی مبارزی تارتی هستا یو چنگ عظم تارتی هستا وزگوره یو مقابله ده یو مناظره یو مقابره ده یو مبارزه ده مبارزی تارتی هستا ار سره که خپل ده کور خپل ده کلی که هر عالم خپل ده مسجد اصلاح راولی خپل ده مختلف اصلاح راولی او هر مسجد خپل ده کور اصلاح راولی هر معلم خپل ده شاگرد اصلاح راولی ده خبر
خیر اوسه ډیره مننه قاری سه پښتون په خبرونه کې د ګډون نه استاد ستاسو نظر به د امدو نظریاتو په اړه څه وی فکر کوئ چې د لا معلومات ورکولو اړتیا ده کنه دلته عملی اقدامات به دوشي او عملی اقدامات ممکنه صورتونو کې باید څه وی
د دوستمو ټوخي صاحب چې تماس نیولې غویل چې هر څوک خپل د نفوس په ساحه کې باید کار وکړي دغې ته زه هم ډېر زیات زه هم ورسره موافق یم خپل هر څوک خپل د نفوس په ساحه کې لکه استادان چې دي فعالان چې دي په ټولنه کې داسې باید وکړو دا د سوشل چینج یا د ټولنیز تغیر لپاره مثبت تغیر لپاره له وړو شیانو نه شروع وکړو له وړو مسایلو او مسایل مو د کارونه فعالیتونه باید پروژوي نه وي چې که کله موږ ته کوم مالی کومک یا فنډ راغی موږ هغې ته دوام
ورکړو نن سبا دغه تغیرات تر ډېره بیا ټولنیز رسنیو فیسبوک ته
لویا پکتیا کې مثلا موږ واورېدل چې دغه بعضې قومونو کې داسې یو هغه وټاکل شو یو جریمه وټاکل شوه چې که څوک خپل ماشومان مکتبونو کې شامل نشي هغه به دغه عمره جریمه کېږي یا د ولوار په موضوع کې هم بعضې
ولایتونو کې
دغسې موږ په ټولنو کې داسې بعضې خوځښتونه لرو بعضې ځوانان لرو چې هغه دوی خوځښتونه لري مثلا د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې هغه دوی مشاعرې لري هغه دوی خپل هغه کوم مقالې یا لیکنې چې لري هغه دوی بیانوي مدني بهیرونه دي چې دوی کار کوي دغه دوی که خپل رنګ لږ له دغه مثلا علمي برخې نه خپل د کار لږ عملي برخې ته ورکړي
خپل ځان یې عملي کول وي فرضاً یو څوک چرته رشته کوي واده کوي که هلته ورزي د هغوی غوښتنه کوي ولور ورته ږدي فرضاً پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ نو که د پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ ته غاړه نه ږدي خو دا رشته نه جوړېږي که غاړه ږدي دا عمل وشو نو دلته دغه کس چې متضرر دی البته دواړه طرف تقریبا څه کولی شي
په همدا دې موږ او تاسو په خپله ټولنه کې باندې په کابل کې هم دغسې یو څه موضوعات راغلل غټه قرباني غواړي ډېره غټه قرباني غواړي نه نه غټ همت هم غواړي بس دوستان ویل چې په میډیا کې نمونه راغلل هغوی خپل هغه د واده خپل هغه جانب مقابل د رشتې مقابل لوری دې ته قانع که چې موږ به خپل د دې واده مصارف یو دارالیتام یتیمخانه باندې مصرفو یا د پنځوس نفرو یتیمانو په تعلیم باندې به مصرفو داسې یو څه اغسی یعنی تعین شي داسې ده چې غټه قرباني غواړي او غټ کار غواړي او هر څوک باید هغه خپل هغه هر څه یې په نظر کې ونیسي کوم وروسته چې کوم مثلا ناخوالې راځي یا څه راځي طبعا که ټکرونه منځته رانه شي که سړی د ټکر سره مقابله ونه کړي بیا موږ دومره غټ ټولنیز د یو ټولنې تاسو ته معلومه ده چې ورانول هغه د فرهنګي هغه ارزښتونو د کلتوري ارزښتونو ورانول ډېر اسانه ډېر په لږ وخت کې خرابېږي خو ډېر بیا په ځنډ وخت کې بېرته
د قربانیو یا مبارزو مثال حتما زموږ اوریدونکو هم لري په خپلو سیمو کې دوی څه ډول تغیر راوستلی دی یا څه ډول مبارزو نتیجه ورکړې ده نو که داسې څه تاسې درنو اوریدونکو لرئ ښه نظرونه مو که موږ ته پرېږدئ شاید د جایزې ګټونکي هم شی شمیرې مو دي 0 نوي 0př 0││ 0││ دا شمیره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي او ستاسو ځینې ښه نظرونه موږ په راتلونکو خپرونو کې درته خپرو خو نن که یو بل عملي اقدام ته راشو لکه ما چې مخکې ټوخي صاحب او قاري صاحب پښتون هم پوښتنه وکړه فرضاً نکاح کېږي واده کېږي هلته جانبین پوښتل شوي دي هلته فرضاً کله چې دا ایجاب او قبول دغه مراسم ترسره کېږي د ولور دغه موضوعات هلته یادېږي چې عالمان دین خورا زیات رول لري هلته مسلې کېږي کنه
اکثرا په د مسایلو کې چې موږ لیدلی دي په د پروګرامونو کې چې اشتراک کړی دی دا مسایل تر ډېره پورې یادېږي
سطحي یادېږي کنه پلټنم کېږي چې روغتیا څه دي حقیقت
یاره فقط یادیږي او دا چې عملی هغه تر اوغو پورې د دیمګوتا سره د ټولنې ډیره لویه ناخواله چې د هغه د تعلیم د سطحې ټیټوالی ده. هغه تعلیم کرده کورنۍ کې بیا دا سم سي پوښتنه هم کیږي او حتی ولوار هم شرعي اندازه باندې هغه مهر ټاکل کیږي. ولوار خلک نه غواړي یا مثلا
زم چې تر ډیره خبر شوم یعنی یوازې یادیږي. آیا په یوازې یادولو دودی هغه ټولنیز مسؤلیت دینی مسؤلیت دا پوره کیږي؟
نه پوره کیږي، مګر هیلې راټوکوي، هیله را پیدا کوي او یو تحرک را پیدا کوي، یو آیډیا او نظریات را ټوکوي.
نو دغه ټول نظریات او هیلو سره فرزن ول ستلس کاله غتلويخ کاله بم پرېږدو، خدای هم داسې روانه ده. د لړۍ
بل اخر عمل ور باندې شروع کیږي. عمل ور باندې شروع شوی دی، داسې نه ده چې بیخي نه ده شروع شوی، په ډیرو ساحو کې شروع شوی دی، کارونه شوی دی. یعنی هر شی هر اول سٹیپ نه شروع شي، اول قدم نه دا قدمونه دي چې هم دسی بوړان دي. جی
ډیره زیاته مننه پم دې هله باندې چې دا هڅه نتیجه راوړي او مونږ د یو هوسا ژوند خبر خمنو. پم دې هله باندې د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و، له تاسو قدرمن استاد نوري صاحب څخه خورا زیاته مننه. در نور دن کول تاسو نه مننه. خو که نظرونه مو پاتې وي موږ شمیره بیا تکراروم. 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره ستاسو غږونه او پیغامونه تر مونږه را رسوي. خبرونه ترسو باقی مو په پاک خدای سپارم. د خدای په امان.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.